വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ്വീപ റേഡിയോ ദേ السلام علیکم سلام شهید د وایس اف امریکا دی وا یو ساده خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ورته نیغ په نیغه غوږی او په چی باندې ګوري د خبرونه قربانی وګ مجالوان
او زاش فق مومن
تاسو ټول ته هر کلی وایو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکر باندې کو
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي دی چې د پاکستان سره به د طالبانو سره د سولې خبرې مخ په وړاندې جاری ساتي خو باید پاکستان په کاغذ خپل ژمنې عملي کړي
او په پاکستان کې نن د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده ختمه شوې ده د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو وزارت وایي چې وفاقي کابینې څخه غوښتل چې په ملک کې د قانوني افغان کډوالو موده دې وغځول شي
د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې د ځمکني بمونو چاودلو په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه تنه جوبل شوي بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د جولای په لومړۍ نیټه گرد ملک کې د احتجاج لپاره غکړې ده
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسئ اول هم تاسو باندې کوم په رومانی رپورټ
ګرانډ خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټي وی سره خبري خپلونته نه خپلې غوښته واشنگتن ډي سي نه غواګي د افغانستان صدر اشرف غني په کابل کې د وینا په خپل باندې ویل دي چې د افغانستان سره بخنه غواړند پاکستان سره خپل اړیکې خې ساتل غواړي او غواړي چې پاکستان د طالبانو سره د سولې په عمل کې خپل رول ولوبوي خو باید چې پاکستان د دې نه وړاندې چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې کمی ژمنې کړي وي د غژمنې هم عملي کړي په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ډیو خبريال حق ملوان تاسو وړاندې کړي
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلې د سولې پروسې سره د پاکستان حکومت لخوا د کاغذ پر مخ د مرستې ژمنه شوې خو اوس د دې ژمنې د مالکي دولو لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې پاکستان یې باید ترسره کړي محمد اشرف غنی د شنبې یا خالی په ورځ د خبري کانفرنس پر مهال ویلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو په تړاو په اخیستل شوي اقداماتو کې پرمختګ هم شوی خو په وینا یې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اویا کلن او په ځانګړې توګه څلوېښت کلن سیاست کې باید مثبت بدلون رامنځته شي
د طالبانو موضوع موږ د مناسبات له پاکستان سره باید حل شي دلته څه سوي او څه لا پکار د کاغذ په مخې کې اول ور د پاره موافقه سوي اوس جدي اقدامات پکار دې اقداماتو کې موږ پرمختګ کړو اما مانا د دې دا ده چې یو سیاست چې اویا کاله او مخصوصا څلوېښت کاله دوام درلوده باید تغییر د تغییر مراحلو ته موږ باید آماده اوسو او دا حوصله ولرو او دا تمرکز
جمهور رئیس ویلی افغانستان او پاکستان ګډ فرهنګ او مشترک ژبی لري او متقابل احترام له هغه هیواد سره د ملي ګټو د افغانستان خپلواکي او د ځمکنۍ بشپړتیا په معیار ولاړ دي نو موري زیاته کړل پاکستان سره له خبرو نه بغیر بل منطقي لار نشته او دوړه هیوادونه به د تر هرګرې ضد مبارزه کې یو لبل سره د همکاري او همدارس پراتلون کې کې د نورو تر هرګرې زو خوځښتونو د رمنځته کېدو مخنیوي په لارو چارو به په خپلو کې خبرو ته دوام ورکړي کوي محمد اشرف غنی په دې خبری کانفرنس کې ویلي چې له طالبانو سره شوی اوربن پای ته رسیدلی خو ترڅنګ به یې له هغوی سره د سولې او سیاسي مذاکراتو هڅې روانې وي
اوربن خلاص شو موږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري چې خپل عملیاتونه دلیل دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مدرسه نه له سوف او ټولو څلر د ولی صاحبانو له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیاتونه باید اما د عملیات و شروع همزمان د سیاسی پروسه غزول سیاسی پروسه به غزول کیگی
نوموړی ویلی سوله د هیچا په انحصار کې نه ده او سوله د افغان ولس د نړۍ او د سیمې د دینی عالمانو غوښتنه ده جمهور رئیس پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له جګړې لاس واخلي او د افغان ولس د سولې غوښتنې ته د جګړې د دوام پر ځای مثبت ځواب ووایي ښاغلی غنی ویلي د افغانستان د سولې لپاره بشپړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع شتون لري او د افغانستان 95% خلک سوله امن غواړي او په کور دننه هیڅوک د سولې د خبرو اترو دی ویټو کولو یا رد کولو حق نه لري
اوس طالبان د ولس سره مواجید د افغانستان له دلی علما سره مواجید د اندونیزیا پاکستان او د مکه او مدینه خطیبان سره مواجید د اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی. د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخې ته کوي، خلق درته اولادونه مخې ته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس واشنې او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان حکومت لخوا د روژې له 8مې څخه د اختر تر 15مې د اوربند اعلانولو وروسته د لسو نورو ورځو لپاره د اوربند موده چې پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده تمدید شوه او طالبانو د اختر په لومړیو دریو ورځو کې د اعلان شوي اوربند له پای ته رسېدو سره یې په افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړ. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو نږدې 13 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره چې کوم اوربند پرځای شوی و هغه سرته رسیدلی دی. دغه ټول تفصیل تاسو واورید. اخوا په پاکستان کې هم د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده چې د هغه سرته رسیدلې ده، د پاکستان د ریاستونو سرحدونو وزارت په سرکاري خبر پاڼه کې ثبوت ویلی دی چې دوی د وفاقي کابینې سخه دغه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې قانوني توګه افغان کډوالو موده دې وغځول شي. په دې حقله یو تفصیلي رپورټ تار کړی دی زموږ خبريال.
پاکستان کې میشته پیوار یا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د کارډونو بیا دن پایه تور رسید او د ریاستي چارو وزارت روان کال په سلورم ځل دغه کارډونو میاد غزول لپاره مرکزی کابینه ته سمري لیږلې ده. بلخو د کډوالو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو ادارې د پاکستان د حکومت لخوا د کډوالو د واپسې او د دوی د قانوني حیثیت په حق له تګلارې لړمحاله بلي او دوی نیوکه کوي چې د دې له کبله د کډوالو د ستنېدو د بحالې په اړه نړیواله ورورولي هم د ګنګا سیخ کار ده. پاکستان کې میشته افغان کډوالو د قانوني حیثیت په حق له دوی ته جاری کړی شوی پی او آر یا پروف آف رجسٹریشن کارډونو میاد نن پایه ته ورسېد. خو د پاکستان مرکزی حکومت د دوی د کارډونو میاد غزولو پریکړه کړې ده او د ریاستي چارو وزارت سرچینو تر مخه ټول صوبایي حکومتونو ته لیکل شوی خط کې ویلي شوی چې د کډوالو د کارډونو میاد غزولو په حق له مرکزی کابینې ته سمري لیږلې شوې ده او دا چې دغه سمري سپارښتنه منظورېدو پورې به افغان کډوالو ته پاکستان کې د مخکې په شان قانوني حیثیت ترلاسه وي. روان کال کې به دا سلورم ځل وي چې د پاکستان حکومت به د افغان کډوالو قانوني اسنادو میاد غزوي. د نړیوال اول یوازې د جنوري میاشت او بیا د دوه میاشتو او بیا د درې میاشتو لپاره دغه کارډونو میاد غزولو پریکړه شوې وي. د کډوالو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو او نړیوال ادارې ایشیا پیسیفیک ریفیوجی رایټس نیټورک پر وستو کې د پاکستان حکومت نه د کډوالو قانوني اسناد میاد تر اوږدې مودې پورې غزولو غږ کړی وو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ملاتړ سره پاکستان کې د افغانانو د قانوني مرستو لپاره جوړ د یوې غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ هم په دې اړه په پاکستاني حکومتونو نیوکې کوي او دې زیاتوي چې دغه لنډمهاله تګلارې په سر نړیوال ورورولي هم د کډوالو لپاره مالي پنګې جاري کولو کې د ګنګا سیخ کار کیږي چې زیان ټول کډوالو ته رسي.
حکومت پاکستان کې داسې خلک راځي چې هغوی ته دا انډرسټینډینګ سره نشته چې دوی شارټ ټرم د اکشن سره موته انټرنیشنلی سره نقصان رسېږي. موږ لپاره چې کوم انټرنیشنل پالیسیز جوړېږي موږ د دنیا کې ټول د افغان نفوس لپاره هغه میاشته دوه میاشته ته نه وي هغه د کال په حساب سره جوړېږي او موږ لپاره مسله دا ده چې چې کوم الوکیشن آف ایکویټیبل مسور هغه د ریسورسز دي هغه د دې لپاره صرف افکتیږي چې موږ د سټینډ ته دا هغه کلیر ودا مو کوم پالیسی دوستہ کال 2017 کې ډاپ کړی او 2018 کې ډاپ کړی دا هغه کې پالیسی ایٹ دی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول از دا 2022 پر دا نو دای چې پالیسی نه هغه کې نو ایکسټنشن هم کا یوزلی keeping in view the ground realities. Usually kaidai dre salor kalo tadasha extend ki no the refugees protection issues bom khatam shi pakistan the resource allocation bom zyad shi aur the mo the international community trust bom mubade bal shi
pakistan ke the registered afghan kadwalo da qanuni asnad o miyat ghazawlo da lade tar sang da dui da byastane do aur da ghair qanuni afghanano da registration amal hum dawam lari سیڑون کی او پختون ملت پال سیاسی گوندونه دا تور لگوی چې گنی پاکستان افغان کډوالو معاملہ د سیاسی ګټو لپاره کاروي او چې کله هم د پاکستان د افغانستان سره اړیکی ترنګلی وي نو بیا پاکستان کې مش افغان کډوال زورولی کیږي خود پاکستان حکومت د دغه تورونو ترڅنګ دا الزام هم ردوی چې گنی افغانان په زور خپل وطن ته واپس لیږلی شي پاکستان کې مشتر رجسٹرډ یا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو شمیره تر 1516 پورې ویل کیږي او اٹکل کیږي چې هم د لکونو په شمیره کې افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان کې اوسيږي
په پاکستان کې کلدم ګرځول شوی تنظیمونه دا وخت د الیکشن په یاد انتخابونو په عمل کې د برخه اخستو په کوشش کې دي په دغه کې یو ډله ملی مسلم لیگ ډله هم ده چې پکې د بلوچستان صوبې څخه نن د هغوی ځینې مشرانو په خبري کانفرنس کې وینا کړې ده چې تر 200 پورې کاندیدان به دوی دغلته کې په انتخابونو کې ودرې دا په داسې حال چې د دې ډلې لومبی چې کوم نوم و جماعت دا و هغه کلدم ګرځول شوی و د ملی مسلم لیگ نون بخنه غړند ملی مسلم لیگ په نوم باندې هم اعتراضات و په دغه باندې نور تفصیل د ستړي وړي خبريال هم سم سوړ وړاندې کوي
په پاکستان کې د لغوه سوی جماعت الدعوا سره اړه لرونکي ملی مسلم لیگ اعلان وکړي چې پارا روان ټول ټاکنو کې به دوی دلته په بلوچستان کې برخه اخلي د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د ملي مسلم لیگ صوبایي مشر مولانا اشفاق وویل چې دوی په بلوچستان کې پر کامي او پر صوبایي چوکۍ باندې خپل کاندیدان ټاکلي دي تر اوسه پورې ټول ټال د ملي مسلم لیگ 12 کاندیدان په انتخاباتو کې مقابله کوي مولانا محمد اشفاق پر مخ زیاته کړله چې دوی به له نورو صوبو څخه د راخلو خلکو د حقوقو تاپوس کوي
اور وایلیشن کی سیاست نه دی یہ بہت پازیټیو سیاست کے اندر انشاء اللہ ہم ایک نئی اصولوں کی سیاست کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں
د تشدد پرته سیاست کول غواړو او د نو وصولونو مثبت سیاست وکړو د ملی مسلم لیگ صوبایي مشر مولانا اشفاق دا خبره هم وکړه چې دوی بل نور سیاسي ګوندونو سره د چوکیو د راکړه ورکړه لپاره هم خبري اترې کوي په پاکستان کې د نور لغوه سو سره سره علي سنت والجماعت هم په انتخاباتو کې برخه اخلي مایرین وی چې د تراګری د مخنیوي د قانون لمخه چې کوم پیرس ترتیب سوی وي چې واغه ته واچ لیست یا پور شډول ویل کېږي د کم چانوم په دې مقدماتو کې راشي اغه له انتخاباتو څخه څوک نسی راګرځولای د پاکستان انسټیټیوټ لیجسلیټیو ترانسپیرنسی مشر احمد بلال میبووی سترسو پوری څوک په یو مقدمه کې سزا سوی نه وي تر هغه مهاله پورې ته له انتخاباتو څخه نسی راګرځولای
کوئی ایک ارګنایزیشن بان ہوتی ہے تو وہ کسی دوسری ارګنایزیشن کو کے نئے نام سے بنا لیتے ہیں کہ قانون میں کوئی ترمیم ہوئی تھی جس کے وجہ سے اب جو نئی آرگنائزیشن بناتے ہیں اس کے اندر کسی بینڈ آؤٹ فٹ کا آدمی اگر اس کے اندر آفس بیئرر ہو تو وہ آرگنائزیشن نئی بھی بین ہو جاتی ہے
چکالا پر یو تنظیم باندې بندیز ولګی بیا په دویم نامه باندې بل جوړ کی په قانون کې بدلون سوی دی چې په نوې نوم باندې کم تنظیم جوړ کی هغه هم لغوه وی
اس حد تک تو یہ انہوں نے امپروومنٹ کی ہے لیکن وہ جو بندہ ہے بینڈ آؤٹ فٹ کا آفس بیئرر
تر دې حد پورې خو پرمختګ سوی دی لیکن چې کوم کس له هغه تنظیم سره اړیکې لري هغه په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي سیاسي څېړنکاران دا خبره هم کوي چې جماعت الدعوا سره اړه لرونکی ملي مسلم لیگ په بلوچستان کې زیات ډېرې ژورې ریښې نه لري همله دغه قبله اټکل کوي چې په انتخاباتو کې د دوی د انتخاباتو د ګټلو امکان لږ دی حامد سمسور وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو ٹیلیویژن کوٹہ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې انتخابات چې دی هغه په 25 جولای کې دونکو دی او په دې لړ کې د دیو په خبرونه کې تاسو د دغه په حق لا چې په سیاسي اړخ س روان دي په ملک کې نو د هغه نه تاسو خبر ساتو. سم د کاندیدانو لخوا د پاکستان چې کوم د انتخاباتو لپاره یو قانون جوړ شوی د هغې تر مخه الیکشن کمیشن سره بدوی د خپل کاندیدو په وخت باندې خپل اساسې هم هغه به منی چې دوی څومره اساسې لري. د دې په لړ کې په مردان کې چې کوم پخوانی حکومتونو کې نامتو سیاست مداران دي د دوی اساسي اوس په دې رپورت کې تاسو باندې کوو په دغه کې پخوانی وزیر اعلی حیدر خان هوتی هم شامل دي. دوی څومره اساسي منل دي د دې ترڅنګ هم د مردان د حلقې څخه د تعلیم چې کوم پخوانی وزیر پاتې شوی دی د هغوی اساسي سره کوم ویو بیا دا څومره په سیاسي عمل کې اهمیت لري چې دوی خپل اساسي او خای. نو په دې لړ کې زموږ تفصیلي رپورت تاسو پام را ګرځو.
د خیبر پښتونخوا په مردان د لکې د درې قامي او اته صوبایي چوکو د پر قامي ټولټاکنې کیږي. خو په قامي اسمبلی ان ای ای ویش باندې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی، پخوانی د تعلیم وزیر عاطف خان او پخوانی د قامي اسمبلی غړي شجاع الملک ترمنځ هم مقابله روانه ده. دغه امیدوارانو په الیکشن کمیشن کې خپل اساسي هم جمع کړي دي چې پکې د ټولو نه زیاتې اساسي د حیدر خان هوتی سرګندې شوې دي. په دې اساسو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر حیدر خان هوتی د خپل ټبر اساسي هم سرګندی کړی دی. دغه اساسي عوامو ته سرګندول څومره مهم دي په دې حق له د سیاسي حالو زلو ماهر رخصار علي وایي د جمهوری عمل مخ په وړاندې تلل خای او عوام هم غواړي چې د حکمرانانو د اساسو نه ځان خبر کړي.
د الیکشن کمیشن مطابق په مجموعي توګه د پخوانی اعلی وزیر اساسي 50.8 کروڑ روپے خودلی شوې دي. په دې کې زری زمکا د 1.5 کروڑ روپو کور، 2 سنجي مرکزونه چې مالیت یې 45 او 50 لک خودلی شوې دي، 2.5 لک روپو 2 گاڑی او د 10 لک روپو بینک بیلنس هم راوړاندې کیږي. د دې ترڅنګ امیر حیدر خان هوتی د خپل ټبر اساسي 2.5 کروڑ او 2.8 لک خودلی دي. په دې کې د هغوی د ټبر 1.5 کروڑ او 38 لک روپو زری زمکا، 45 لک روپو د سرو کار کالی او سلور اتیا لک روپے په بینک کې هم پرتی دي. په ان ای یو ویش باندې د پاکستان تحریک انصاف او د صوبې پخوانی د تعلیم وزیر عطف خان یو کم اویا کنال ازمکه مالک دي چې قیمت کې 2 کروڑ او 1 لک روپے خودل شوی دي. د 200 لک روپو د دوایانو په کمپنی کې حصہ لري او د 1 کروڑ 10 لک روپو د بینک بیلانس نه علاوه د 14 لک روپو گاڑی هم شته. هم دغه شان په دې قامی خلقه باندې د پیپلز ګوند افتخار احمد فاروقی د 3 کروڑ او 400 لک روپو مالک دي. د متحده مجلس عمل امیدوار او پخوانی د قامی اسمبلی غړي مولانا شجاع الملک هم د 2 کروڑ روپو مالیت د ځمکې مالک دي او د 2.5 لک روپو د گاڑی نه علاوه 15 لک روپو سره هم په کور کې لري. رخصار علی وای عوام کولی شي چې په راتلونکو الیکشن کې د اساسو په بنیاد د خپل راتلونکو حکمرانانو انتخاب وکړي. مردان ضلع کې د درې قامی او اته صوبایي چوکو د پاره دا وخت په مجموعي توګه درې نوي امیدواران په میدان کې دي. د قامی اسمبلی په چوکو ان ای شل باندې 15، ان ای یویش باندې شپږ او ان ای دویش باندې وو امیدوارانو ترمنځ د مقابله روانه ده چې پکې په ان ای شل باندې د پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل، ان ای یویش باندې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند او ان ای دویش باندې د متحده مجلس عمل او پاکستان مسلم لیگ ترمنځ سخت مقابله کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله.
Twitter @VOADIVA, Facebook @VOADIVA.
د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلع کې سیاسي فعالین د راتلونکو انتخاباتو په حق لباندې سوایي په دغه سیمه کې سیاسي فضا څنګه جوړه ده نو راځي چې د ډیور اډیو خبریال عرفان الله جان په دغه راپور کې وورو.
په ټول ملک کې الیکشن روان دی او دا واحد الیکشن دی په قبایلو په تاریخ کې چې موږ د دې صوبې سرمر شو او زمونږ په قومي الیکشن روان دی. خو صوبې الیکشن به زمونږ په اپریل کې کیږي نو دا به ډېر غټ خوند کړی وي چې صوبې او قومي په یو ځای وي. نو زه امید لرم چې پښتون قوم بیدار شوی دی.
نو ډیره مننه. دا خو زمونږ ډیره د پخوانه دا غوښتنه وه چې پښتانه سره یو دي او دا یو ځای کېنول غواړي، ځکه چې زمونږ دا ډیره بدقسمتي ده چې زمونږ د پنجاب په اسمبلی کې نه د پاکستان په اسمبلی کې چلته پنجابي ناشتي دا غوسه مونږ کې ناشته شو. خو د خپل پښتون ورن سره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چې مونږ نشو کې ناشته انداز مونږ سره بې انصافي ګڼو. خو په هر صورت اوس د الیکشن رج دي او د الیکشن شیډول اعلان شوی دی. د خپل الیکشن کمیشن چې کوم شیډول اعلان کړی دی نو په هغه پروسس باندې مونږ غوښتنه کوو چې خامخا صوبایي الیکشن وشي.
مونږ بل ورځ پریس کانفرنس هم کړو او احتجاج هم وکړو اسلام آباد کې. مې یو درنا روانه ده نو د منګه مطالبه دار چې یاره څنګه ټول ملک کې د ټول ملک د شهريانو فری اینڈ فیر شفاف الیکشن چې کوم نو دا حق ده. نو دغه سره د قبایلو حق ده. نو د منګه مطالبه دار چې فیډرل ګورنمنت د قبایلو د فارکم 16 جنرال نشستونه او 15 مخصوص نشستونه دي دا غی اعلان کړی ده. نو کدا د جنرال الیکشن سره یو ځای وشي نو دا به شفاف الیکشن وي. او که جنرال الیکشن نه رسته شو بیا سیاسی حکومت جوړ شي، صوبائی حکومت جوړ شي، مرکزی حکومت جوړ شي، نو بیا لازمن پدی باندې دا غوتی اوچتیږي چې یاره صوبائی حکومت مداخلت کړی دی، مرکزی حکومت مداخلت کړی، نو هغه سے شفاف الیکشن بیا ورته سره نشي ویلې. نو ډیره بهتره خبره دار چې په قبایلو کې شفاف الیکشن وشي، صوبائی شفاف الیکشن وشي، او څوک په غوتی پورته نه کی، او د دې عبوري حکومت فنګرانی کې وشي.
پکار دا د جی دا اوس چې کوم الیکشن روان دی، پکار دار چې دې کې زمونږ صوبائی الیکشن امو شي. دا غي وجه دار چې سبا کم یو سیاسي حکومت بل جوړ شي، نو هغه حکومت بزان لای خپل سوچ لري، بیا بسو کوئی کوي سوک بو نه کو، نو دا یو ډیره بهترینه موقعه ده. او پنځه شو چې ډیره زیات دي، په دې کې هر کس مسټینګ کیږي، نو پکار دا زمونږ پر زور مطالبه ده چې د صوبائی الیکشن دی وشي.
ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو او ټی وی ضلع باجوړ.
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو سم د الیکشن کمپینونو په وخت په ځای چاپخانو کې د دوی کار او روزګار سمره سیوا کې اوس هم یو ځای چاپخانه چې په خبر کې د جنگي مالکه د موجودیت لري، په دغه کې د چاپای چې کوم کار دی هغه څنګه روان دی، سمره کار دوی د دغه لپاره تر سره کوي، نو په دې حقله باندې تفصیل لري زمغه خبريال حمید الله.
د پېښور په جنگي محله او خاوشا کوڅو کې فعال د پرنټینګ یا چپای مشينونه شوارو اسکار کوي. خو د دې مالکان وایي د کاندیدانو د پوسټرو، بینرو، وړو بیجنو او غټو پینپلیکس کار په مشکل سر ترسي، ځکه چې بجلی خپل اړې لانه د پرېخې. خو د پرنټینګ پریس اسوسییشن یو مشر زپر خټک وایي چې لا الیکشن کمیشن ځینې کاندیدانو ته نشانونه هم نه دي لاټ کړي. دی وایي
چې په 20 دن کې به یو کس ته نېشنل اسمبلی کم کمپین وکړي چې هغه ته مطلب ملے گجر ٹوپر نشانی ورکڑو چھ داغی مونگ ورطا پرنڈ نکو علتا آغا اون رسائی ترسو رسی چھ دا کار دلتا تعلق تے کار چند سرمایدارو تلاڑو سرمایدارو تلاڑو او سرمایدارو تا پدیاڑا کلاڑو چھ سٹکر مونگ تا اپ اینڈ ڈاؤن کو ٹوپے مطلب دادے چھ واخستے جنڈا دا ہوئی طرف نگرانا دا نارمل پرنڈر چھ کم دے چھ گٹا اون اکڑا چھا کم سے لگ دیر کسر پاتے ہو اگا کسر دا بیڈ لے والا ملگرو پورا کو
دا وخت د یو پټ پوسټر قیمت د 115 روپو په میس کې دی. د پټ پر سر د 200 واخلہ د 13 روپو پورې نرخ لري، او د 100 وړو سټیکرو یو پیکټ په 2500 روپیا دی. خو ظفر خټک وایي په دې کې ډیر هنرمندان کاریږي، او خبره یوازې د کاغذ نه ده،
مختلف شوبې دي. اوس خو یو شوبه نه دا، اول خو پریسو، اوس خو مطلب دا دی پریس ته فینفلیکس ته سیټی پی دا سکینر دی ډیزاینینګ دی لیمینیشن دی او زاپس مطلب دا دی چې بیا په مشینانو کې مختلف شوباجات دي، دا رولینډ دی او دا جی سول نه دی، دا هډلبرګ دی او دا جی ٹی او دا وغیرہ وغیرہ.
په دې سټیکرو کاندیدانو خپل رانه عکسونه ورکړي، زړه راښکونکي نارې پرې لیکلي، او په شیرونو کې د مستقبل خوبونه وټرانو ته ورکړي. خو یو وټر ریحان الله وایي دی بے تعلیم دی، خدا شعور لري چې وټ بچا ته ورکړي.
موږ دا وایي چې موږ هغه کس ته وټ ورکړو چې زمنګ څه کاری او موږ لا هغه کارو کې، نو پکار دا چھ مونگا ہاگا سڑی لے اٹھ ورکو آو مثال چھ زمانگ وسط ضرورتی دا روڈ ضرورتی روڈ را لو کی، دا اسپتال ضرورتی اسپتال کار را لو کی، دا بل ہر قسم دا چھ سسیز چھ یا دا غی ضرورتی مونگا مونگ لاغا کارو کی مونگ پکار دا چھ مونگا ہاگا سڑی تے اٹھ ورکو. خلق اسو خیار چھوے دا چھ چا چالا سکار کڑے آگا تا خلق اٹھ ورکی، اٹھ خواسی خلق چالا نو ورکی کن.
دا وخت د پښتونخوا غټې لارې کوسي او سرګند زینا کاندیدانو په خپلو پوسټرو، سټیکرو او جنډو لړلې دي. د جمهوریت سره اموخته زاړه او مدرکی هیوادونه د الیکشن کمپین یا وټرانو ته د رسیدو داسې دود او دستور ډیر مترقی کړي او ګنت نه جوړي. د خپل همکار هاشم منی سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
بلوچستان کې یو سرکاري افسر او یو د لیویز عسکر په دواو بیلابیلو پیښو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د ډیورا ډیو خبریال عبدالحمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکي وایي د تشدد دغه دوې پیښې په لورلایي او په نوشکي کې رامنځته سولې. لومړۍ پیښه د کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 200 کیلومتره په واټن باندې په کلاسی پولا کې رامنځته سواله. د لورلایی د پولیسو ایس پی برکت شاه وایس اف امریکا ډیوري ډو ټلویزیون ته وویل چې د روب د کمشنر سپرډنټ خان جهان چې دلته د لورلایی له دفتر څخه د پرایزو داتا کول ورسته کلاسی پولا ته روان وو. د کوهار ډیم سره نږدې ناڅرګند وسلوالو دی ودروي، بیا پر د باندې ډیج کړی دی چې د ځای پر ځای وژلې دی. ایس پی برکت شاوی چې له دغه خپل وسله هم وړې ده عیني شهیدانو ویل چې بریټ کوونکی پر موټرسایکل باندې سپاره وو. پولیسو د نامعلومو په ضد باندې مقدمه درج کړله، پلټنې پیل کړې دي. بیا د دمړی د لورلایی هسپتال ته یوړي چې وروسته بیا خپلوانو ته په لاس ورکړي. بیا د ده د جنازې مراسم د ځله کلاسی پلا د اخترزی په کلی کې ترسره سو، هم هلته و خاورو ته وسپارل سو. و بلور ته بیا لنوشکی زخه راغلی راپورونه وی چې ناڅرګند وسلوالو د کردګا په سیمه کې د لیویزو پر رسالدار باندې ناڅاپه ډزې وکړي چې په ترس کې د ځای پر ځای ووژل شو. د نوشکی ځای چارواکي وی چې د پسم لاسي ډول باندې هسپتال ته راوړي. ډاکټرانو ویل چې د لوړاندې له خپل ساور کړی دا. دوی دغه مقدمه هم د نامعلومو په ضد باندې درج کړله. په دې ترس کې پلټنې پیل کړې دي خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولی. تر اوسه پوری د دې دواړو پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی. په بلوچستان کې له تیری ویل سیزخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوچ وسلوالي ډلې او دغه ډول طالبان او د داعش ورپکې ډلې فعال دي. و بلور ته بیا د پاکستان د پوځ د ما اړیکو د څنګ له لوري په نوینه اعلامیه کې ویل شو چې امنیت خوندي ساتونکو په کړکیچ سپلې ډیره بوکټی کې د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د بوبی شاناک په سیمه کې 40 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، توغندۍ، درنه وسله او دغه ډول یو شمیر فیوزونه چې لاسیز بمونه جوړول ونیول سو. آی اس پی آر وی چې امنیت خوندي ساتونکو د وسلوالو په ضد باندې جدي ګامونه اخیستي دي چې اوس یې صبح او کرکیچ د پولیسي مې له ورپکو څخه سپا کړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډو ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منابریدونکو موږ سملګری اوسي. یو سم د خیبر ایجنسی په جبمرو د تحصیل کې نږدې 200 خاصدارو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د بهرني راتلونکو پولیسو په حق له فیصلې غسلو نرباندې د دوی سره حتما مشورې وشي. په دې حقله تفصیل لري زموږ خبريال ابراهیم شنواری.
د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه پلان په ضد چې د آئین 15 ترمیم لمخه قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملولو نه پس به دغلته موجود د زرګونو پښمیره کې په خوانی د خاصدار فورس په پولیس فورس کې بدلولای شي. نن د خیبر قبایلی ضلع په جمرو سب ډیویژن کې د اوو واړه قبایلی سیمو او شپږو نیمو قبایلی سیمو یعنی فرنټیر ریجنز تقریبا تر 200 نه زیاتو د خاصدار افسرانو یا چارواکو یو غونډه وشوه. تر څلورو ګڼو دوام لرونکو دغه غونډه ته یو شمېر د خاصدار وفادارو چارواکو ویناگانو ترڅنګ ځینې د دغه سیمې نه په انتخابونو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو هم تکرونه وکړه او د خاصدارو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په دغه غونډه کې موجود د خیبر ضلع لنډی کوتل سب ډیویژن بازار زخخیل علاقې سره تعلق لرونکي خاصدار چارواکي صوبیدار حکمت افریدي د خپل فوج د قربانیو او د حسنی حکومتي پلان په حق له داسې وویل.
مطلب مو غفادار فور چینو د ټولو فورسونو نه مخکې مو بردي شویلو قربانین چې کومې دي په دغه روډ باندې به د سپاراټه غونډې لکه سپاراټه داسې روډ به و خو مو د روډ پرې خی نه دی مو په مورچا پرې خینلو د مو پاکه د شهیدان په ورکړي دي زخمیان هم په ورکړي دي و د نر غونډې په دغه روډ باندې مو ویلو مو ورستو شوی نه یو خو نه به د دنه بعد ورستو کیږو شهیدان ورکړي دي.
د غونډې په پای کې د نن ورځې د غونډې مشر صوبیدار میجر سید جلال د یو متفقه پریکړه لیک د لیارې خپلې مهمې غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې. په کومه کې چې هغه حکومت ته ور په یاد کړ چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا سره ځم کېدو باندې که څه هم هغوی څه تحفظات نشته خو د انضمام په دغه پلان کې د خاصدار فورس او د هغوی د آینده په هکله هیڅ ذکر نشته او نه د دوی نه د دغې په هکله چا څه پوښتنه کړې. هغه پر ډاګه کړه چې خاصدار هم لکه د نورو امنیتي ادارو د واړه هغه مراعاتو حقدار دي کومې چې پوز پولیس او فرنټیر کوډ لور کولای شي. په قبایلي سیمو کې د پولیس فورس جوړولو حکومتي پلان په اړه هغه واضح کړه چې دوی به نه خو دغه فورس ته د کار کولو اجازه ورکړي او نه به د پولیس افسرانو لاندې خپلې وظیفې ترسره کړي.
وظیفه ده د پولیس افسرانو د ډیپی لاندې ټول مونږ ته قابل قبول نه دی ولې چې مونږ د سیول اډمنستریشن سره عادت یو د سنتالیس نه اوس نوې عادت په ځان نشي تیرول مونږ خپل د علاقې جی ان سی پولیس یو او وی با نو دا خو به مونږ پیغام ورته ول ریاست ته مو مطالبه وکړه چې مونږ ته پولیس افسران مره لګا قانون د عین لاندې مغار شي غوا د قانون د عین نه علاوه خبر مونږ نه کوو خو زمونږ سره زیاتې شوې دي زمونږ قرباني ورکړي دي زمونږ شهیدان هم شوې دي او نام بدلول اوس د مناسب خبره نه ده چې زمونږ نام بدلي کې چې خصادار ده ختم او د خصادار فورس چې کوم نام دی خصادار به وي خصادار به وي اخیره پر به خصادار وي د نام تبدیلول ته خصادار فورس تیار نه دی.
په دغه متفقه پریکړه لیک کې حکومت نه د شمالي او جنوبي وزیرستان د خاصدارو ترلاسه شوې تنخواګانې بحالولو او په کورمه کې د څلوېښت کالونو زیات عمر معطل شو خاصدارو د بیا بحالې هم غوښتنې وشوې. د پریکړه لیک له مخه د هرې قبایلي سیمې نه د درې درې خاصدار چارواکو په استازیتوب یوه یویشت کسیزه کمیټې هم جوړه کړې شوه کومه به چې د اووه واړه قبایلي سیمو دورې کوي او دغلته به د قومي مشرانو سره سلا مشورې کولو تر څنګ خپلې غوښتنې حکومتي واکمنانو ته رسولو په غرض د ذمهواره حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره هم لیدنې کتنې کوي. په قبایلي سیمو کې د خاصدارو اثر شمیرې په حق له کوم دقیقه حکومتي معلومات نشته خو په فاټا سیکریټریټ کې د لاین آرډر محکمې د چارواکو په وینا په ګرد قبایلي سیمو کې د خاصدارو او لیویز ګډه شمیره تر 30,000 ده. حکومت اعلان کړی چې د لیویز فورس به په پولیس کې ځم کولای شي البته خاصدار به د خپل وظیفو څخه فارغولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې په دوو د ځمکني ماین چاودلو په پیښو کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو ښځه او یو سړی دی. دا په داسې حال باندې چې ګرد پاکستان کې د جولای په لومړۍ نیټه باندې احتجاجي مظاهره لپاره اعلان هم د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتون د ژغورنې غورځنګ لخوا شوی دی. په دې حق له نور تفصیل تاسو د ډیوارډیو خبریال عدنان بیټن وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع سویلي وزیرستان کې اروپیا مین سودنو د ایوی ماشومې په ګډون دوه تنه ژوبل کړي دي. بلې خواړه د پښتون ژغورنې غورځنګ روان ورته د سزا ورکولو لپاره په ټول هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي. راپورټونه وایي د جنوبي وزیرستان په دوه بیلابیلو علاقو کښې د مین په غبرګو سودنو کې ایوه ماشومه او یو د پوخ عمرتن ژوبل سوي دي. ځایي خلکو او انتظامیه په خبره دغه پیښې تېره ورځ ناوخته د سویلي وزیرستان شوال او تیارزې په تحصیلونو کې رامنځته شوې او ځایي خلکو ویلي په شوال تحصیل کې یو کم عمره ماشومه او په تیارز تحصیل په منتو علاقه کښې یو د پوخ عمرتن په ځمکه کې په شخ مین باندې ورختلې دي. د دوی په خبره دواړه ژوبل سوي کسان ځایي روغتونونو ته وړل شوي او دواړه په پښو ژوبلېدو ویل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیرو تر مخه په وزیرستان کې د مین دغه تازه چاودنې دا درې نوې پیښه ده. پی ټی ایم وایي د کال 2015 راسي را په دې خوا په سیمه کې د مین د چاودنو په پیښو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 100 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی چې زیاتره په دې پیښو کې ماشومان او ښځې په نقشه سوي دي. پی ټی ایم وایي په وزیرستان کې د نورو ستونزو سره د خلکو ژوند ته تر ټولو غټه خطره په ځمکه کې شخ مینونه دي. دې مینونو په ضد په وروستیو کښې د منظور پښتون په مشرۍ باندې پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد خوا ته یو لاریون هم کړی و او هلته تر 11 ورځو خپل احتجاج ریکارډ کړی و. د دوی په څلور مهمو غوښتو کې په علاقه کښې پراته لینډ مین صفا کول هم شامل و. په دې لینډ مین باندې سیمه ییز خلک سختې اندېښنې لري، خو په وروستیو کښې د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د پوځ ویر میجر جنرل آصف غفور په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتې منل شوي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د دوی غوښتې نه دي منل شوي. هغه زیاته کړې چې سیمه کې د مینونو پاکولو پر ضد عملیات پیل کړی شوي و، خو دغله د مینونو پاکولو دپاره راغلو چارواکو یوازې عکسونه ویستي دي او بیا بیرته ستانه شوي دي. او اوس هم په علاقه کښې په زیات شمېر سره دغه مینونه شخ دي چې د سیمه ییزو خلکو ژوند ته ورپېښ تر ټولو زیات غټ خطر دی. بلې خواړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون اعلان کړی د نقیب مسعود په وژنه تورن بندي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکولو دپاره به سبا د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاجونه کولی سي. منظور پښتون په سوشل میډیا اعلان کړی د جولای په دویمه نیټه د راو انوار پیښې ده او د جولای په لومړۍ نیټه به د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته پی ټی ایم احتجاج ریکارډ کوي چې څو پورې راو انوار په دار نوي ځوړند کړی شوی او د هغې پورې د راو انوار د اډیالا زندان په قصوري چکۍ کې بندې کړی شي. منظور پښتون ویلي په دویمه جولای په کراچۍ کې پی ټی ایم په دغه اړوند احتجاج کوي او نوموړي د راو انوار پر ضد د احتجاجي مظاهرې دپاره غږ کړی چې کمپین دې پیل کړی سي. راو انوار د نقیب مسعود په شمول په سلګونو شمېره د بېګناه کسانو په وژلو تورن دی، خو تر ګرفتارۍ وروسته د صوبې داخله محکمې د هغه کور سب جیل وګرځولو او هغه یې خپل کور ته ولېږلو. په وروستیو کښې نقیب مسعود پلار د سین عدالت سترې ماڼۍ ته یو خواست ورکړی و او ویلي وو چې د نقیب مسعود په وژنه تورن ملزم دې په زندان کې بندې کړی شي. د سین هایکورټ د قاضي مجسټر سید حسن هزار رضوی په مشورې دوه کسیزه بینک د جمعې په ورځ د دې خواست اورېدنه کړې چې پکې عدالت ته ویل سوي و راو انوار د زندان ته ولېږلی شي. د سین صوبې سترې محکمې د راو انوار د کور په زندان ګرځولو ځواب غوښتی چې د جولای میاشتې په دویمه نیټه د عدالت ته په دې اړوند تفصیلي جواب ورکړی سي. یاد وي چې په وروستیو کښې د نقیب مسعود د کورنۍ غړو او خپلو خپلوانو د عدالت نه بهر احتجاج کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې د سلګونو خلکو د قاتل سره ولې د یو مهم شخص په څېر د قدر وړ چلند کېږي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، رادیو او ٹی وی.
د وایس اف امریکا دیو خبرونه د قدر مناوریدونکو د غیر قانوني مالیه د سر نړیواله اداره چې دا اف ای ټی اف یعنی فاینانشل اکشن ټاسک فورس د دوی لخوا پاکستان نوم په رسمي توګه په ګری لیست کې پاتې کولو فیصله وروسته دغه ادارې پاکستان ته یو اکشن پلان هم ورکړی دی چې پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دغه باندې عمل پیل کړي. پاکستان کې انتخابات راتلونکي دي، نږدې دي او یو نگران حکومت به څومره وکړی شي چې د نړیوالې ادارې دغه غوښتنې پوره کړی شي. د دغې تر څنګ د پاکستان په اقتصاد باندې په ګری لیست کې نوم شاملېدل څه اثر غورځولی شي، په دې هکله د وایس آف امریکا خبریال رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د تراګری د مالی مرستو د چار ادارې اف ای ٹی ایف پاکستان په خړ فهرست کې شاملول سره د پاکستان په نظام کې د یو شمیر خامیو سرګندونه کړي چې پاکستانی ډلې د نظام څخه لری کولو باور ور کړی دي او د څېړونکو وینا ده چې پاکستان په سیاسي کچا کڅ پخه اراده لري او کنه مجبور دی چې ځان د تور لیست څخه بچ کولو د پاره خپل د نظام څخه خامیل لری کولو په اړه څه کار وکړي. د ریپورتونو تر مخه پاکستان پر اتلونکې 15 میاشتو یعنی د ستمبر کال 2019 پورې د شپږوشتکو اکشن پلان عملی کولو پابند کړی شوی دی او کچري دغه اکشن پلان عملی نسو نو پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل دی. سیم 13 ورځ د پاکستان نوم په باقاعده توګه خړ فهرست کې د ګډولو د اعلان وروسته کچه هم پاکستان حکومت لاړه خڅه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو یوې ورځې وړاندې د مطبوعات سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ډاکټر محمد فیصل ویلی وو چې پاکستان او اف ای ٹی ایف پر دغه اکشن پلان رضا سوی دي او پاکستان د دې ته عمل کولو نه علاوه بل څه لار نه لري.
اگر گری لسٹ میں آپ کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں، آپ ایکشن پلان اچھا امپلیمنٹ کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے پھر اس میں پرابلمز ہو سکتے ہیں اور دوسرا راستہ.
کچہری پر خڑ فہرست کے مرسم روان وو او ایکشن پلان میں عمل کړه نو صحیح، خو کچہری میں نه وکړو نو ستونزه منستکه دیسی او بل لار خپل دیسی. خبری آژانس بی بی سی د پخوانی د خزانه وزیر مفتی اسماعیل تخلی وای چې پاکستان د پاره د اف ای ٹی ایف د ایکشن پلان اهم ټکو کې منی لانډرینګ او تراګرو مالی مرستې د مخنیوي او د تراګرو د نت ورک په زیات موثره عملیات کول، تراګر او مالی مرستې کوونکو عدالتونو ته لیږل او پر پولو په غیر قانوني توګه کرنسی کاچاک مخنیوي او د هغه تنظیمونو په زیات سخت عملیات کول دي چې د ملګرو ملتونو د څار لاندې کلدم ګرځول سوي دي. د اف ای ٹی ایف دا هم وینا ده چې پاکستان ته به د فلاحي تنظیمونو په خصوصي توګه داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاحي انسانیت فاونډیشن، لشکر طیبه، جیش محمد، حقانی شبکه او د طالبانو سره تعلق لرونکو خلکو او د دې په شان تراګرو ډلو په ضد عملیات کول وی. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د شاملول څخه نه یوازې په سفارتي بلکې په اقتصادي کچه هم اندېښنې رامخته شوی دي. اقتصاد پوه پروفیسر منظور د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
کاروباری دنیا یو د نفسیات لري چې دا څه خبره یو ځلی خورش ولا چې دا په ګریډست کې راځي یا سم میاشتې بعد به دا په بندش کې په تور دست کې راځي. نو د دې وجه نه خامخا هغوی چې دا نو مختاج شي او موږ سره چې دا نو کار روزګار بیا نه کوي او که کوي نو هغه ډېر کم.
د اف ای ٹی ایف دغه پریکړه په داسې حال کې مخته راغله چې کلادم ګرځول سوي ډلې په پاکستان کې په سرګند په راتلونکي ټولټاکنو کې برخه اخلي. د جماعت داوود مشر حافظ سعید په ملاتړ ملي مسلم لیگ خپل د 200 څخه زیات کاندیدان په دغه ټاکنو کې د ودرولو پخلی کړی دي. دغه پریکړه سره سم حکومت د کلادم اهل سنت او جماعت مشر مولانا احمد لودیانوی نوم نه یوازې د هغه فهرست څخه وستلې دي چې ځینې تراګری ویره ده، بلکې د دوی ټولی منجمد اساسي بحال کړی سوي دي او پر دوی لګول سوي سفري بندیزونه هم لري کړی سوي دي. رپورټونه دا هم وایي چې پر دغه ډلې بندیز لوچی د اهل سنت او جماعت سره تعلق لرونکي د دوی د کاندیدانو کاغذونه راتلونکي جولای په ټاکنو کې برخې اخستو لپاره د نور ډلو د پلیټ فارمونو څخه منزور سوي هم دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. کا موبائل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویو لارو باندې د تګ راتګ د سختیو او د غلطه کې د کم اشیا چې تجارت د پاکستان څخه افغانستان ته وړي په دغه د سختیو په وجه باندې زمیدار یا کر کروندګر چې کوم دي نو هغه ته مشکلات مخې ته راغلي دي. سګنی کال د ګوړې په سیزن کې یعنی د غنو په سیزن کې چې کله د غنو سیزن تیر شو په دغه کې زمیدار ته څومره تاوانونه شوي دي او د هغوی په غنی فصل باندې چې څومره خرچه شوي وه څومره مصرف شوی وو هغوی دي د څومره تاوانونه کړي دي او یا دا چې دوی دغه خپل فصل اوس په کم فصل بدلول غواړي. د ډیور ډیو خبریال ملک خاص په دغه باندې د زمیدارو سره خبرې اترې کړي دي. تاسو ته وړاندې کوم
تیر دا اوس سیزن چې کوم تیر شو زمونږ د غنو نو دی غنو ډیر زمیدار له نقصان ورک په دی وجه باندې چې الته کې د ګوډي مارکیټ ډیر پریوت نیم پنی مرا پریوت کله به ګوډه په 10 نمبر هر سیدا اوس هغه ګوډه 6000 روپول رااله 5.5 لا 6 لا دقه رااله نو زمیدار چې کم دی نو دقه وخت خراب شو چې دا باندې ریټ را پریوت نو خلکو چې کم سخت کال د غنو هغه آمدن حساب کتاب خپل وکړو په تیر سیزن باندې نو دا غي هغه الټا زمیدار قرضداري شو نو د دې وجه زمیدار بیا نور شیلو ته توجه ورکړه چا سپیدار په پټو کې وکړل چا سبزیانو وکړلې
تاسو چې سخت کال کم حساب کتابو کو په ګوړه غاڼې باندې یا په غنی باندې نو تاسو آمدن تاسو ته سو
سخت کال آمدن په دې وجه ونه شو چې خرچې په ډیرو شوې او ار څه دی خو ګوړه پیردا نه و نو بس آمدن یې ونکړه آمدن په دې وجه ونه شو موږ حساب کتابو کو نو اړو سیو نکړل بس خپل خرچې وکړه او بس زر روپے یا 2000 روپے د جیره پسر په آمدن پاتې شو
شوق نه کوي غنم جوار یا نو څه
نه زمونږ د دې شورګره په علاقه باندې غنی زیات خکېږي نه دا اوس مکه چې موږ نه غنی خکې او سبزیان لا چټرې نه راکړې په دې باندې کچره چټرې یو کړو نو دا سبزیان ډیر خکې دا زمونږ ډیر خې زمکې نرمې زمکې پستې زمکې سخت کار ډیر زیات خرابو
ټیک شو چې ډیر مننه د دوی یو گاونډیان زمیدار چې دینو دلته کې سبزی کې بنډه کړلې دي د غنی په پټي باندې اغی سره وا خبر اترې کو چې اغوی سوي دا راته وای چې سخت کاله تا دا ډنګلې او کرلې د غنی په پټي باندې تا ته آمدن سوي لکه د غنی په مقابله کې په دې باندې لکه مونږه جوار کرل اغه مونږ له پروس کاله جوارو 3.5 روپے کړې اغه په دې غون پټي باندې څونه باندې بنډې او دا بنډې مونږ کرلې نو په دې چې مونږ حساب کتابو کو نو تقریبا 15,000 روپے رااله دی بینډو وکړه دی وخت په لاشتام پکې لکه میاش یو نیم نورم لکه دا کوي تقریبا 40 روپو پورې براله دا مدنو کی تا خو لکه زمکه ډیره پاغه باندې بوز غنی می تا با غنم هم کړلې وی دا راتوه چې را روان سیزن لا بیا تاسو خیال لچې راته دی د لاندې زمکه زیاته کی او کنه مرګرو لم مشوره ورکې او کنه
یره د ما خپل دا دغری چې زم چې بس زیات تر دا سبزیو کورو نه خو سبزی کې پیدا غنی په نسبت ډېر ځکه چې د ګوړې حالات خراب دي نو خامخای ته سړی نشي کېناستې نو بل څه طریقه به کې نو زه هم چې یاره بس بینډې په خپل هم امداد غري چې نور هم زیات کم چې لکه دا 2 کناله چې 2 جیره به ته کم او نور له امداد غور کوم چې یاره تجربه لري پیو کې لکه موږ پیو کړنو موږ ته مطمئن یو خوشاله یو پروس کال حل کو کړلې نو ارزانې وي نو په دغه وجه سخت کار حل کو کمی کړلې نسخ کاله ریټ تیز لري کزياتي
کتون کو ریدن کو څنګه چتا سو وره د غنی د کروندګر او د سبزی کروندګر کم چې دواړه یو کروندګران دي چې لکوم غنیم کری او جوارم کری او نور فصلنم کری خو هغه وی چې د غنو په مقابله کې مونږ ته د سبزی نغټې فائدې تر لاسه شوي دي او را روان وختونو کې بعد د سبزی د لاندې چې کم زمکی دي نو هغه کې به اضافه هم کوي.
نو قدمونه اوریدونکو موږ سره ملګری وسې زموږ خبرونه لا هم دوام لري او سوم د روپۍ ټولنې مشرانو یو وار بیا موافقه کړې ده چې په یوکرين کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونو موده چې د هغه شپږ میاشتې نور هم مغزول شي په دې حق له د وایس اف امریکا خبريالي رپورت تاسو ته د منځ شهید په غږ باندې کو
د اروپایي ټولنې مشرانو یو وار بیا موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم وغځول شي. دا خبر د ای اف پی خبری رسنۍ ته د یو نامعلومې سرچینې لخوا ورکول شوی دی. دغه پریکړه د جمعې په ورځ د بلجیم په سرخار برسلز کې د اروپایي ټولنې د 28 مشرانو په غونډه کې وشوه. امریکا هم د روسیې په خلاف بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه په روسیې په دی لګول شوې دي چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ونیوله. او د خپل خاورې برخه یې وګرځوله. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلوو جنګیالیو ترمنځ جګړې شاوخوا شپږ نیم زره خلک وژلې دي. د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې په ترڅ کې اروپایي ټولنې او امریکا د روسیې په دفاعي، مالی او د انرژۍ په سکتورونو باندې اقتصادي بندیزونه د 2014 کال د جولای میاشتې راهیسې لګولې دي. د متحده ایالاتو استخباراتو هم په دغې غونډې کې په روسیې تور پورې کړی دی چې د امریکا د کال 2014 نومبر میاشت ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه کړې تر څو ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي، خو روسیه تل دا تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې چهارشنبې یا شروع په ورځ ویلي وو چې ښاغلي ټرمپ څخه تمه لري چې د روسیې ولسمشر پوتین سره د خپل راتلونکي ملاقات کې دا ورته په ښکاره ووایي چې د امریکې په ټاکنو کې هیڅ ډول لاسوهنه ورته د منلو وړ نه ده، خو ټرمپ د ښاغلي پامپیو د دې نظر سره موافق نه دی. په برسلز کې د جولای میاشتې د 11 او 12 نیټې د ناټو هیوادونو د غونډې وروسته به د جولای میاشتې په 14 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په سرخار هلسنکی کې لیده کاته وکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره یا CIA او د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا FBI دواړو ویلي چې د روسیې حکومت د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې په انټرنیټي لاسوهنې یا هیکینګ کې لاس درلود او دا اسناد یې بیا د ویکیلیکس له لارې خپاره کړل چې په ټاکنو کې ګډوډي رامنځته کړه. درې میاشتې وړاندې امریکې د روسیې 16 چارواکي له خپل هیواد څخه وویستل او د روسیې د کونسلګرۍ د تړلو امر یې هم ورکړو. دا له هغې وروسته وشو کله چې برطانیې په روسیې تور ولګو چې په سلزبری سیمه کې د مارچ په 14 نیټه په پخوانی روسیې ایجنټ سرګی سکریپل او د هغه په لور یولیا سکریپل باندې په اصابو د اثر کوونکو موادو حملې تر شا د روس لاس و، خو روس دغه تورونه ردوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي دي چې د شام په دره سیمه کې د دغلت کې سخت ستونزو سره خلک مخ دي او باید چې د شام او د روس چې کوم چارواکي د غیده دغه خبرو پام وساتي او ساتي چې کوم دغلت کې خلک د غیده مشکلاتو سره مخ نشي. د وایس اف امریکا راپورت تاسو زمونږ همکار بختور شاوړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید رادالحسین خبرداری ورکړی که د شام په جنوب غربي ښار دارا کې د وسلوالو یاغیانو او روسپلو شامی عسکرو ترمنځ جګړه همدغه روانه و نو لویه بشري تباهي به رامینځته شي. نوموړي د جمعې په ورځ ویلي په یاد سیمه کې د خونړۍ جګړې له امله په ګڼ شمیر کې خلک خوندي سیمو ته کډه کوي، خو اردن شام ته خپل پوله تړلې چې له امله یې اکثره کډوال په جګړه کې ښکېل پاتې کیږي. د بشري حقوقو د کمشنر وایان دی لیز تروسل وایس اف امریکا ته ویلي د شام د غوتا سیمه په څیر خونړۍ پیښې دلته هم تکراریږي، ګڼ شمیر خلک په جګړو کې ښکېل دي او د تښتېدو هیڅ لاره یې نشته. عام وګړي د دواړو خواونه د بمونو او بمباریو په منځ کې راګیر دي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی ویلي په دارا سیمه کې داسې رپورټونه راغلي چې ځینې حکومتي چک پوستونو باندې دا عامو خلکو نه په سوونو ډالرې اخیستل کیږي او بیا ورته رتلو اجازت ورکولی کیږي. اخوا د درا ښار غربي سیمو کې د داعش وسلوال هم عام خلک تښتېدو ته نه پرېږدي. د شام په درا سیمه کې د جګړې تودېدو وروستو د بشري حقوقو د سار ډلو ویلي یاغیان د روسپلو شامی عسکرو د درنې بمبارۍ د لاسه د درا یو شمیر کلي حکومت ته پرېښودلو ته تیار شوي دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی وای یاغیان له تیرو دو ورځو راهسې د غسیمی حکومتي عسکرو ته په پریښودلو سلا شوي دي. د شام یو پوځي کمانډر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د شامی عسکرو د زور د لاسه ترهګر په دې مجبور دي چې جوړجاړي ته غاړه کیږدي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای له تیرو 11 ورځو راهسې د شام په درا سیمه کې د روانو جګړو له امله خواوشا 46 عام ملکی کسان وجلې شوې دي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي، خو دغه دفتر اندېښمن دی د دغه مرګ جوبلې کرش میرا د دې نه هم زیاته ده. بلخوا په عراق کې د امریکا پلوي وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا SDF د عراق د عسکرو سره همکاري ګړندۍ کړې ده چې د داعش وسلوال د عراق نه بیرته د شام یو شمیر مهمو ښارونو ته د ورتللو نه ودروي. د شام د لرې پرتې شمال مشرقي الحساکا سیمې الدشیشا ښارګوټی د داعش وسلوالو مضبوط ګړ ګڼل کېده. د چرته نه چې به ډیر په اسانه د عراق او شام ترمنځه د داعش وسلوالې ډلې غړو تګ راتګ کوو، خو د الدشیشا ښار د اس ډی اف کمانډر شبلی ډیرک وایس اف امریکا ته ویلي دوی د عراقی عسکرو سره په ګډه همکاري کوي چې خپل پولې خوندي کړي او د عراقی عسکرو سره د داعش په اړه هر ډول استخباراتي معلومات هم شریکوي، چې په نتیجه کې تر اوسه په دغه سیمه کې په ګڼ شمیر کې د داعش وسلوال یا وجلې شوي او یا نیول شوي دي. امریکا د شام د حکومت په ضد د پاسېدلې وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی اف مرستې کوي، خو ترکی دغه ډله د کوردانو د بیلتون غوښتونکې ډلې پی کی کی یوه څانګه ګڼي، کومه ډله چې یورپ او امریکا ترهګر تنظیم ګڼي، خو امریکا د اس ډی اف او پی کی کی یو بل سره اړیکې نه مني. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د اس ډی اف او عراق ترمنځ د ګډې همکارۍ ستاینه کړې او ورسره د سفارتي ملاتړ کولو ژمنې هم تکرار کړې دي.
زمګر دی یو ساته خبری خبرونه وخت چې دی هغه سره ترسیږي. قربانه وګمه جلاوان
او زاش پخومن
اخر ساسونه اجازه
دلا پمن